دمرا پزور زور مشلنگ و خیم آورد. دمرا پزور زور مشلنگ و خیم آورد. استاد بنگلو بزید و ترنگل ستاره باسم. غزم بیتون توای د زلمی تو په خوب ویدخو ما د زلمی تو په خوب ویدخو ما ته چې راغلی نوی زخو ما زه د دې خار د اوسېدو نه وم زه د دې خار د اوسېدو نه وم زه خو شډل خوم د غره خوم یا چې د سختو مې پروا نه کړله هلته مین نه وم په زړه خوم
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسیدونکي په پرتله په غره کې اوسا احساساوه خو د غره اوسیدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ مسجد کې کړی و، خیر که و شیخ د ریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی. ما ویل دعا کې د دې خوار ولس په باب وپکې ما د ناموس د حفاظت په پلو مونځ کړی دی.
مونږ هنر له کړاوونو نه وباسې مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي، د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې در شو وړانګه دروازې ته لالهانده لاړه له کوره ووته کوڅې ته لالهانده لاړه په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي ګوري د ښار له منځه لړې کېږي په منډه درومې ټلیفون را اخلي زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي بیا دا د ویر جملې په غم وایي مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي څوک دی چې بم راوړي د ښار څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږې ته خدایه ته روغ راولې یار غېږې ته.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې ور اوبلنې کړې، خو ولسي شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو.
غلی وغمه فضلی له شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي لومړی مې غزلې لیکلې خو وروسته مې له آزاد شاعري سره علاقه پیدا شوه، اوس ډېر آزاد نظمونه لیکم. له غلی فضلی سره مې مرکه کړې ده. نوموړی د خپلې شاعرۍ د پیل په اړه وایي:
اول د غزلو په لیکلو باندې پیل وکړ او غزلې مې لیکلې، وروسته له هغې زما هم د لنډ شعرونه خوشحال ځکه چې ښه مفهوم لري او ډېر لنډ او پس آسانه لوستل کېږي. نو د ځینې شاعرانو شعرونه مې هم چې ولوستل نو تقریبا ډېر کم وخت مې غزل ولیکل.
څنګه دلچسپي پیدا شوه په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزادو نظمونو سره؟
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واورم ورېده، ښه مې په یاد دي چې څو کلونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم، نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته له هغې دوه شول پکې بلاخره لاس شو. بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي؟ بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي. حتما د هغې تاثیر و که څنګه؟ نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی، خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول. بلاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې، او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. هم دا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسی ژبه کې مې هم لوسی نو روسله غیز ما هم علاقه پیدا شو ترسو ما هم خپل ځان وایز مې لو چې زه هم لاند شیرونه ولیکم
تر اوسه هم څومره شاعری کړی یعنی څو کتابه بسوي
کتابونه فرق کوي مثلا ځینې غړ ځینې کوچنی خو بیا هم ک زه خپل شیرونه راټول کوم تقریبا یو خ کتاب ترې جوړیږي ک غواړم چې چاپ کم په همدغه وختونو کې خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نوی چاپ کړي
لا هم زړه نازړه داسې به وکړو دغه یو څو شعرونه دي واوره نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چې چاپ یې کې کوي
یو لنډ شعر دی د باران په تمه ما تور ببری کلری او پاس اسمان تا گورم تر چو چی اجر راش نشی زد باران پتما بیا تور بارو توریگی او یو بل هم اوی هر شیبه را تا شیبه شیبه شی هر شیبه را تا شیبه شیبه شی شیبه شیبه که ضرب کرم کالو نجور شی انتظار دیرو گود شو ما اوز حساب هم زدکرلو اوز که مکتب وی زب کامیابه و ما لاند لاند یو بل به هم درته ول ولم زه چې ماشومه و ما لوړ می خیالونه لرل زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځه کې وزما ما ته حساب هم زده کړلو اوس خو می خیال تر خوندې نه رسی زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم
وګمې په لاندو شیرونو کې تاسو په خیال خپل تجربه متصدا کوم مسایل ته باید ډیره توجه وسی
په افغانستان کې خلک هر موضوع په شعر کې راخلی زم واقعا ما غډول زغه شعر نه چې ما ول وصل دی یو چا هیله مثلا د خوانځي افغانستان ځینې هغه پیخي دی او یا هغه ژوند چې مونږه چاپریال کې په شعر باندې هغه ذاتمن کوي په لاندې شعرونو کې کولای شي چې په آزاد توګه مونږه غل لپاره خې جملې لرو او کولای شي چې هغه شعر نه چې ترسو دی وزن په عقاید کې باندې وي او مونږه غته فکر کوو چې باید دغه وزن خایسته راشي او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن باغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر خو وزن او قافیه ولري زه فکر کوم چې لاند شعر کولای شي چې موږ پرته لدې چې هغه موضوع ته فکر وکړو کولای شي چې دغه موضوع ته فکر وکړو خپل خیال او فکر او خپل غروان جبه پکې وکړو ما مثلا یو شعر دی د درد ریښې سخت ورځې د بارانونو ژړه پاتې نشوه چې به باران او بکړي هغه وګدي ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي هغه تر څنګ مینه او نور شیان هم کولای شي په دغه شعرونو کې په آزاد توګه ووایو
تاسو د موضوع یادونه وکړه چې یعنې هر موضوع مو په کې راخسته سوال اول دینه کوم نور مسایل دي چې تخپل دلچسپي ور سره لري فرزند د جوړښت په حساب
زماله نظر په شعر کې درې مسایل ډیر زیات مهم دي او خیال دی یو هم باید فکر ور باندې وکړو چې یو خشې ولیکو دا غي ترڅنګ دا غي ژبه چې باید روانه او سی ولیکل شي خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډیر زیات اړتیا لرو چې کډ نور تجربه څخه استفاده وکړو فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره ووسی
وګمې او نور شیرونه دې مراته وای
یو والی نه پستر وای مانه منګی چې مات شو مور می چپیڑ را کرا ویل منګی دې مات کړو زما زړګی چې مات شو تا ته چپیڑ در کرا بل هم چې غنوان دې ستا نظر دربا پتار کې هر شیبه خیال زنګوم او ساد سترګو هغه نظر ته ګورم چې دې په خوا ورته کتلې وته زما کورته د شمال او شیګری پرته هیڅوک ناراضي ویریګم کمه سترګې پټکړم ستا کوربته په څوک وکړي
شیګری نه مطلب دلته څه ده خو تاسو خپل لاجه
او شیګرا مغه باران د چې پشرک وریږي هغه ته معمولا د خوښ خلک شیګرا وای شیګرا وریږي
ځینې کسان ته لاجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوي، هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکي که نه لیکي، دا اوس زم په شګرا پوه نه شو.
موږ که لغت ډیر هم ولرو خو دومره معمول نه دی، بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نور ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هم خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم په نور لهجو کې ځینې او لغات او ښایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو، زه فکر کوم چې دا هغه وکاره او نور ته معرفي کړو. دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم، اطمینان هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري، نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به مو څومره خصیص تاسو په خیر
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم، شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم، تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو، نو بیا ډیره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي، او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي، او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډیر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم، دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم، او ما باید ډیر فکر کړی وای، او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي، دا چې دغه خبرې کوي، دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شاعر ولي کې، څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې داقی مینوال کیږي، او که خیلی لیکلی وي، نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي، تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور دې ودان بل شعر لري که
یو لنډ وروستی به هم اول ولم. وایي: د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده.
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي، نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي، چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
اوس د یوې حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
ښکلی فینتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه. تیر زمانو کې یو پاچاو چې دوی کلی لونی لرلې، خو زوی نه وو. مشره لوری اسانتینا نومیده او کشره فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و، ډیر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې وو، یوازې به ناست و. ده درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوڼی سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنی څوکۍ باندې د پاچا ناستی د خودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ دی پیهی، او په سری باندې ناستی د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پېښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کلغوندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلاری راضی شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لخکرو د مشری په وخت به د خزو کارونه او خوینه بیخی هیروی. پاچا ده هم ورته وویل چې کدی د خزو غاړه وکړه سم دستی به لخکر پریږدی کور ته برستنیږي. اسانتینا شرط ومنه او پاچا خپل یو اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چاری کوي سم دستی به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې ورېښمینې شاهانه جامې یې اغوستې وې په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پیښې یې یوه لور ته وغځولې.